کې پښتو برخه کې مهم خبري موضوعات واوري. لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د افغان خوځو جنود د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. خغلی بینټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته خپور شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوي. د خبر پاڼه کې زیاته شوې ډېر ژر به اړوند ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مال کوي چې افغانان شکایت کوي ډاکټران له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا نور درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه رغوي. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د فعالیت کوي طبي پی خدای د رسیدنې وزارت د سرچینو له قول لري کې د دې وزارت د معین فرون د ابرار په نوم مؤسسه په سپیری ولسوالۍ کې د متضرر کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر کې زیاته شوې ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د شپږ زره $500,000 امریکایي ډالر په لګښت د 230 ځوانانو کورنۍ لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشن به $10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټویټر پاڼه د دې مزایدي خبر خپور کړي. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغاني درزخ د ثابت ساتلو په هدف په تیر څه باندې یو کال کې نږدې هراونی $100 میلیون په بازار کې لیلاموي. څو ساعت وروسته لدی چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خارې خپل ځواکونه وستلې دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمان خار ته ننوتی دي. لیمان په وروستیو ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویلې دي چې تر هغه وخته به د سولې خبرې ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوندی وي. او لیونان څخه بلغاری ته د غازو یو نوی نلی کې پرون فعالیت پیل کړ. تمره چې دا به د روسي د غازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وان دیرولین د بلغاریا په پلازمینا سوفیا کې د دې نلی کې د پرانستلو په مراسمو کې وویل
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. له ګډې اروپایي حل لارې پرته زموږ د ټوټې ټوټې کېدو خطر شته.
بلغاری ته به د دین لیک له لارې له آذربایجان ګاز ورسیږي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې له افغان خوځو سره د طالبانو د لومړی واکمنۍ چلند بیا تکرار شي.
د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده.
له طالبانو سره د شویو بشری مرستو د ویش درونوالي پاړه پراخي اندېښنې شته.
دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه چې هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
وروسته تر دې چې پرون په کابل کې خزینه لاریون کوونکو وویل طالب وسوال ورسره د تاوتریخوالي ډک چلند کړي. یونامه له طالبانو غوښتي چې د سولهیز لاریون کوونکو پر وړاندې د وسلو له کارولو ډډه وکړي. او د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولی دی. خراغلاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی یو ځل بیا د افغان جون او خوځو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. ریچارډ بینټ پرون په ډنمارک کې له یو شمېر افغانانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق واړي. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل:
د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده، که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي و چې هغه هم د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې و. باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بینت د افغان میرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه یوازې د خپلو حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښت لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو او د هغو د بېرته بندېدو راپورونو ته په اشارې سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریځ نه لري. د پرونی غونډې کوربه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه د کابل په دشت بچی سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په وړاندې کولو سره پای ته ورسیده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور له مخې په دې برید کې ټول 15 کسان چې ډیری انجونې وې وژل شوي او لاتیا زیات نور کسان ټپیان شوي دي.
اوریدل مو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغان جنو خوځو د بشري وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې پرون له خغلی بینټ سره په یو غونډه کې یو ځای وو، د همدې غونډې په اړه له احمد تکل سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د هدف په اړه پوښتنه ځواب کړې.
ټول ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان فاجعه، یعنی په افغانستان کې د نقض حقوق بشر او فاجعه حقوق بشری او همدارنګه تروریستي جنایات چې په افغانستان کې ترسره کیږي، هغه جنایات چې پرون ترسره شو په کابل کې، په دا مصائب کې مفصل صحبت وشو او ټول ګډونوال نه تنها چې مشکلات د افغانستان مطرح کړ، بلکې د دې مشکلاتو د مقابله په خاطر خپل نظریات خپل ولاندیزونه مطرح کړل.
د دې غونډې ګډونوال څوک او لکه کوم ځایونه راغلي وو؟
په دا جلسه کې تر 100 نه زیات د مختلفو سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، مسلکي نهادونو مسؤلان په حضوري ډول یا د زوم لارنه یا په تحریري ډول اشتراک درلود. تقریبا تر 100 نه زیات نهادونه دې جلسې سره امنوایی او امغږی درلوده. اکثریت ګډون کوونکي په جلسه ځوانان، د ښځو فعالین او همدارنګه د فرهنګي نهادونو مسؤلان او سیاسي شخصیتونه اشتراک درلود. د ټول قومونو استازو اشتراک درلود، یعنی د ملی لحاظ نه، د قومي ترکیب لحاظ نه ټول اقوام په دا جلسه کې ګډون درلود او ټول په یو غږ او یووالي د افغانستان د ملي منافعو پر بنسټ، د افغانستان د ملي او مسالیو د دفاع په خاطر خپل همغږي او یووالي مطرح کړ.
او په دې غونډه کې کومې فیصلې هم وشوې کنه؟
د دې فیصلې تصامیم په یو استټمنت او یا بیانیه کې هغه شوې ده چې ډیر ژر به خپریږي او مطبوعات ته لیږل کیږي د حقوق پوهانو ټولنې لخوا.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې پرون یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سره یو ځل یو غونډه کې ګډون کړی و، چیرې چې دا یادونه شوې وه د نړۍ په هیڅ هیواد کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سوله ییزو لاریونکوونکو پر وړاندې د وسلو له کارولو ډډه وکړي. پرون د کابل په دشتي بچي سیمه کې د تېرې ورځې د برید د غندنې په تړاو یو شمېر معترضو ښځو چې لاریون یې کوه ادعا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایي ډزې کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له طالبانو غواړي چې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د له تاوتریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي، د تاوتریخجن چلند صحنې بګنوونکي دي. د یوناما په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سوله ییزو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوې. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر ښوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غواړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حملې د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همداراز ویل تر څو چې ځانمرګې حملې وي خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حملې کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې په افغانستان کې روسي حملې شریرې کړي کوي. د وزارت پرته له دې چې د ځانګړې ډلې نوم وخلي ویلي دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا دسیسه ده. په عین حال کې د کاج په ښوونیز مرکز کې د جمعې ورځې د چاودنې د قربانیانو د شمیرې په اړه ضد نقیزې شمیرې ورکړل شوې. یوناما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. یوناما همداراز ویلي چې په 15 وژل شویو کسانو کې له 20 زیات نجونې شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو مخکې د 20 کسانو مړینه تایید کړې وه، خو فرانس پرس خبري اژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غوړي په راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې 25 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14مه د سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ کیږي. ها خو افغان لوبډله چې د دې جام یو مهمه لوبډله بلل کیږي او له خورا قوي لوبډلو سره ګروپ کې ده، هیله خی چې خېلوبي به وکړي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبر د خپل راپور په پیل کې هم دې پوښتنو ته ځواب وایي.
د شلوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2008 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و. تر دې وروسته و ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او آسترالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نږدې شپږو پیړیو کې چې د کرکټ لوبې د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د بریتانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې، د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره نړیوالې مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه وروسته دې جام ته لار وکړه، خو تر دې دمه یې د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو وځلی شي.
تیاریان الحمدلله ښه دي، امادګیان د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډېر څه دي چې آسټرالیا کې دوی هلته ترسره کړي، دغه کیمپ کارنټین تمرینات. نو انشاءالله امادګي هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22مه له انګلستان سره وکړي. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده، او دوی نور هغه لوبډلې بل دې ګروپ سره یوځای شي چې د خرابي پړاو په سیالیو کې وروسته دې ګروپ ته راځي. په تیرو 1500 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوالې شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی د دې جام لوبو مهالویش یې منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کال کې به آسترالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورونو د نړیوال جام قربان شي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د اوکراین د نړۍ د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلی دا زاپوریژا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکراین او د دې اټومي بټۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کولای شي. په دې اړه د احمد تکل راپور.
د اوکراین د اټومي انرژي لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او وینیو د اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوږدمهالي امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ سلور سیمې د خپل هیواد د قلمرو برخه وګرځولې. دا هغه سیمې دي چې یا ټولې یا ځینې برخې د مسکو تر ولکې لاندې دي. خاغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیځ دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپلې ولکې د لا ټینګولو د هڅو په ترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولی، سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د انرګو اټوم مشر پیترو کوتین د موراشوف د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیه ورته ویلي دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
ځنی څارونکي وایي لا هم شکل لري چې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه بشری مرستې په شفاف ډول لګول شوې وي. امریکایي چارواکو تیرونه ویل د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، له افغانستان سره د دوی د بشری مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. تیرونه هم په یو آنلاین غونډه کې چې د ځنیو د غیر دولتي مؤسسو استازو پر دې بحث پکې کاوه چې د طالبانو له مداخله پرته افغانستان سره کېدونکي بشری مرستې څنګه مستحقو کسانو ته ورسوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون یو استاد په دې باور دی چې په کار ده له افغانستان سره د کېدونکو بشري مرستو د څار لپاره یو درېمګړی اداره جوړه سي. عبیدالله بهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې شایي د دغه سي یو میکانیزم د نه موجودیت په صورت کې مالی فساد ته لاره هواره سي.
بهتره لاره به دا و چې که یو مشترک نهاد جوړ سوی او د دواړو اطرافو له طرفه او یو څه نسه شفافیت او مراقبت مراعات سوی و. دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سي هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
پخوانی خبریال او د سیاسي مسایلو شنونکي قریب الرحمن شهاب وایي د نړیوالو د بشري مرستو رسونې لپاره لا هم څرګنده تګلاره نه تر سترګو کیږي.
له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه باندې هیڅ واضح منظم او یو سری پلان او برنامه او میکانیزم نشته چې وخی دا مرستې کومو خلکو ته د کومې احصایې له مخې او په کوم اساس باندې ویشل کیږي او د چا په لاس ویشل کیږي. یوازې د رسنیو همدا خبر دی چې نقدي مرسته وشوه او د یو خصوصي بانک ته تسلیم شوه.
که څه هم د بشري مرستو د رسونې په چارو کې د طالبانو د مداخلې راپورونه ورکول سوي، تیره اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې د جرمني، ناروی، بریتانیا او څو نورو هیوادونو هغو غیر دولتي بنسټونو چې په افغانستان کې فعالیت کوي په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي. په جرمني کې یوې سرچینې چې په دې غونډه کې برخه درلوده د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې بحث وکړ چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې چې تر ډېره مالي دي څنګه د طالبانو له اغېز پرته اړو کسانو ته ورسول سي. دا بحثونه داسې مهال پیل سوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست تیره چهارشنبه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یوه بحث کې وویل د 2021 ندی کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره د واشنګټن د بشري مرستو اندازه 1,000,000,000 ډالرو ته رسېدلې ده. واشنگتن دغه مرستې په بیلابیلو پړاوونو کې اعلان کړي دي.
موږ له افغانستان سره د څه باندې 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسوله.
واشنگتن د دغو 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو د اعلان پر مهال ویلي و چې له دې جملې به 199 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بودیجې او 208 میلیون ډالر د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د بشري مرستو د څانګې لخوا ورکړل سي. امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې دغه اندازه مرسته یې له کومې طریقې افغانستان ته لیږلې، په مشخص ډول یې کوم ادارو ته سپارلې او پر دغو مرستو د طالبانو کنټرول یا نفوذ څومره و. د افغانستان بانک هم چې د طالبانو په کنټرول کې دی وخت نا وخت د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مرستندویو هیوادونو د بشري مرستو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې تر ډیره د نقدو پیسو په بڼه ورسیږي. د افغانستان بانک ویان په دې باب د نور وضاحت ورکولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه بانک چې دغه مرستندوی هیوادونه نه مشخصوي تقریبا هر اونۍ د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر هم ورکوي چې عمده هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا هر څه لکه نور نړۍ په آنلاین بڼه نه ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د مرستندویو هیوادونو دغه ډول بشري مرستې چې اندازه یې زیاته هم ده ولې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته انتقالیږي؟ قمر بنسټ چې په افغانستان کې فعالیت لري مشر یې رحمت الله نوروز وایي عمده علت یې د افغانستان د بانکي سیستم ګډوډېدل او افغانستان ته د نړیوالو انتقالاتو محدودېدل دي.
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډېر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډېر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو.
روس له هغه چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه طالبانو بیا پر افغانستان ولکا ټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام له سختو ستونزو سره مخامخ شو چې نړیوال مالی انتقالات ټکنیسول او د بانکونو ګډونوال هم د پخوا په څیر په اسانۍ له بانکي خدماتو ګټه نسی اخیستلی. اوس چې د افغانستان بانک ته د نړیوالو بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه ورکول کیږي او په هغو کې د امریکا مرستې هم شاملې دي، معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم له لارې تر اړو کسانو رسول کیږي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به خپلې بشري مرستې د خپلو ادارو له طریقه لګوي. د طالبانو ویاند وایي په افغانستان کې بشري مرستې تر اړو کسانو له دوو لارو لګول کیږي. ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د لګولو د لارو چارو په اړه وضاحت ورکړي، ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې دوه ډوله دي. یو هغه دي چې د اسلامي امارت د اورګانونو لخوا نه توضیح کیږي، لکه سره میاشت او د زده حوادث وزارت، مهاجرینو وزارت، شهدا او معلولینو وزارت، دغه نهادونه او صحت عامه دوی په پوره ډاډ سره ویلی شو چې په امانتداري سره مرستې رسوي. او دوم ډول کومکونه هغه دي چې مؤسسات، بینالمللي مؤسسات چې هغوی په خپل اختیار کې دا موضوع اخلي او توضیح کوي. د هغو کارونه زه نسم ویلی چې هغه څومره شفاف او څومره دقیق وي.
د بدسل کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په ورستوي کې ویلي یوازې په تیر اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 109 پیښو کې خندونه رامنځته شوي چې او یا سلنه د طالب وسلوالو لخوا وو. او چا ویلي دي چې په تیر اگست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وژل سوي څلور چپین سیوی او څوارلس نور توقیف سیوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په چونګاش یا سرطان میاشت کې ویلي و چې طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې دوی په دې اړه خپلې اندېښنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي، خو طالبانو پر دې موضوع رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه بیا هم له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له اړوندو ادارو سره کار کړی، په دې باور دی چې په افغانستان کې د بشري مرستو د لګول کېدو پر شفافیت لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
دغه مرستې تر کومه ځایه پورې چې کم مستندات شي پر ځای باندې نه دي لګول شوي او نه مستحقو کسانو ته رسیدلی دي. په وار وار شواهدو دا ښودلې ده چې دغه مرستې تر ډېره پورې طالبانو ته نږدې کسانو ته ورکول کېږي او هغه کسانو ته ورکول کېږي چې هغه اصلا په بېلابېلو پیښو کې متضرر سوي نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره اونۍ ویلي چې دوی بشري مرستې به پر روغتیایي خدماتو، د بې ځایه سویو او راستنیدونکو پر بیا ادغام او له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو پر ملاتړ ولګول سي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی، خو د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې له افغانستان سره به خپلو بشري او نورو مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او د نورستان د لرې پرتو او یخو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې تیرو پر لپسې بارانونه او سیلابونه کې ختونه او د څارویو خواړه له منځه وړي چې لامل یې سختو ستونزو سره مخ شوي دي.
د نورستان مرکز پارون، کانتیوا، برګي مټال او منډول ولسوالۍ داسې یخې سیمې دي چې ځمکه یو فصله دي او د دوبی په موسم کې پکې هم غنم کېږي، هم جوار او هم نور کښتونه. دا بیا د کال په نورو موسمونو کې یا پر سپین واورو پوښل شوي وي او یا هم پکې دومره یخنی وي چې بوټي پکې نشي زرغونېدی، خو ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال پرله پسې بارانونو او سیلابونو دا یو کښت هم پر خړو اوبو لاهو کړی او دوی پر سپین میدان کې نه بولې دي. د ختیز نورستان د برګي مټال اوسیدونکي مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل
باران د عمل زمونږ فصلونو ته هم ډېر زیان رسېدلی دی. زمونږ غنم هغه غورځېدلی دی، بېرته شنې شوی دی، غنم بېخي له منځه تللی دی. کوم چې واښه مخکې ریبلې او خلکو هغه واښه بېخي تور شوی دی، یعنی سږکال د خلکو د کوم چې حاصلات و هغه از بینه تللی دی او د کهسالي امکانات ډېر دي.
یادو بارانونو یوازې د نورستان ختیځه برخه کې کښتونه او د څارویو خوراکه له منځه نه ده وړې، بلکې مرکزی او لویدیز نورستان کې هم بزګران له کښتونو او څاروي لرونکو د حیواناتو له خوراکي اخلاص کړي دي. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي عبید الله وایي
فصلونه مکمل تور باندې سیلابونو خراب کړ، چمنونه د څاروي لپاره چریبل شوي وو هغه ټول ورست شوي، کوم چمنونه چې نه ورویل شوي هغه چمنونه اوبو لاندې شوي وو نو بالکل خراب شوي دي. انسانان او څاروي د خوراک د کمښت سره مواجه دي.
د نورستان بزګران او څاروي لرونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو وړاندې دې ورسره مرستې وشي څو دوی او څاروي د مرګ له ګواښ څخه وژغورل شي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تیرو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په نورستان کې کښتونه او د څارویو خوراکه له منځه وړې ده. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان آزادی راډیو ته وویل
تابعیا پیسدا پورې لوګان د منځ ته لیدي لوبیا او جوار دا به خدمت ته لیدي او زراعت تقریبا 500 تراویا پیسدا پورې پر خساره لیدلې ده او همدارنګ د کورونو کې کوم حیوانات د پاره د خلک واخ په چمن کې ساتي او هغه به د ژمي د پاره ری به ذخیره کوي 150 تر 300 پیسدا پورې هغه هم د منځ ته لیدي د نورستان مزګران هیڅ نه لري او
په نورستان کې په داسې حال کې بزګران او څاروي لرونکي د خوراکي موادو له کمی شکایت کوي چې بارانونو او سیلابونو د هیواد زیاتې برخې ځپلي او که پر وخت ورسره مرسته